د ازادي رادیو د نن ورځې د پیل خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه موضوعات: د طالبانو په لاس د څو ولسوالیو له سقوط وروسته پنټاګون وایي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو سرعت بدلیدای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د له لاسه تللو سیمو د نیولو لپاره مشخص پلانونه لري، خو وروستیو جریاناتو د ولس استازي اندېښمن کړي.
دغه ولسوالیو ته چې کومې اکمالاتي لارې وي، په اصل کې هغه لارې قطع شوې، دغه خلکو ته مرسته او کومک نه رسېده.
واشنگټن ته د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله را روان سفر ته کتنه کوو.
امریکایان غواړي چې په دغه سفر کې د نویو روابطو صفحه پرانیزي.
او په نړیوالو مسایلو کې
ابراهیم رئیسی وایی د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو ملاتړ کوي، خو نه غواړي له ولسمشر جو بایدن سره وګوري.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت بلخ ولسوالی بیرته له طالبانو څخه نیولې ده. ولسمشر غنی د پښتون سیاستوال محمد عثمان کاکړ پر مړینه خفګان ښودلی، او د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي مشر سره د لیدنې پلان نه لري. بشپړ خبرونه: د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالی بیرته په خپل ولکه کې راوستي. په دې ولسوالۍ کې پرون د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول، او طالبانو ادعا وکړه چې دا ولسوالۍ نیولې، خو په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادۍ رادیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل:
ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد.
د بلخ ولسوالی هم بیرته د افغان پوځیانو کنټرول کې راغله. د لومړنیو راپورونو له مخې د افغان کمانډیانو او طالبانو په نښتو کې 11 طالبان وژل شوي دي،
تایید شوهن کې کشته شوهن.
رضایی نه دی ویلي چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته څومره مرګ ژوبلا وخته. طالبانو ادعا کړې وه چې پر بلخ سربیره کشندې، دولت آباد او د شولګری ولسوالی هم نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي محمد عثمان کاکر په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کوو. ښاغلی غنی دا خبرې د پښتون ملتپال عثمان کاکر د مړینې په تړاو په یوه اعلامیه کې کړې دي. عثمان کاکر د پښتونخوا عوامي ملي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر و، او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی و چې د سختو ټپونو له کبله څو ورځې د کراچۍ په اغا خان روغتون کې بستر و، او بالاخره پرون یې سا ورکړه. خغلی غنی زیاتوی چې عثمان کاکر د ظالم پر ضد غږ پورته کړی و، او مړینه د افغان ولس لپاره لویه ضایعه ده. د عثمان کاکر زوی خوشحال کاکر د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې پلار یې وژل شوی دی.
دا د سپری پلان کې ساده لکه سلالای نیولې دي، بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولې دي، بل په اثر باندې نیولې دي، او د دې په پښه باندې زخمونه ستا په لویدان کې. دا زخم په پښه باندې ناراضي نو په لالا باندې بالکل وار وکړي، حمله یې په وکړه او لالا یې شهید کړي.
عثمان کاکر د افغانستان په سیاسي کړیو او روناندو کې خورا زیات پلویان درلودل، او پر مړینې خورا زیات افغانانو خفګان ښودلی. څلور چکی سرتیری د یو افغان وګړي د وژنې په قضیه کې تورن شوی دی. چکی رسنیو پرون د ریسپیکټ مجلې په حواله په دې اړه راپور خپر کړل. د راپورونو له مخې د وحید الله په نوم د افغان د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې د توماش پروخاسکا په نوم یو چکی سرتیری په هلمند کې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. خبرونه لیکي چې تر برید وروسته وحید الله ځان تسلیم کړ، خو د امریکایي چکی او افغان پوځیانو لخوا په تحقیقات کې سخت و وهل شو چې ورسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. دوه چکی سرتیری په تاوتریخجنو ګواښونو او بې اطاعتۍ او دوه نور له دندې په سرغړونه تورن شوي دي. د چک د برنو ښار یو څارنوال هاینک اولما فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا جنایي قضیه څیړي. د چک جمهوریت پوځیان د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته تللي وو. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له نوي مشرتابه سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي بیګا د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د څرګندونو په خبرګون کې وکړه چې ویلی ول جو بایدن سره نه ګوري. میرمن ساکی زیاته کړه چې د امریکا د ولسمشر او دولت له نظر د اټومي چارو په اړه ورستۍ پریکړه د ایران د رهبر په لاس کې ده، نو ځکه ولسمشر بایدن هم د ایران له نویو مشرانو سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د ایران نوی ولسمشر پرون په خپل لمرنې خبري غونډه کې وویل د اټومي خبرو ملاتړ په دې شرط کوي چې د ایران ملي ګټې پکې خوندي وي. هغه وویل کله ایران څخه ټول بندیزونه لري هم شي بیا هم د بایدن سره نه ګوري. شپېته کلن رئیس د قضایا قوې مشر پاتې شوی او لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته چې د دې هیواد تر ټولو مهمې پریکړې کوي له نږدې او باوري کسانو دی. په ویانا کې د ایران او د اټومي تړون د لاسلیکونکو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د احیا په مقصد د شپږم پړاو خبري وړ مورس پای ته ورسېدي او مرکچانو ویلي چې د هوکړې د بشپړولو هڅه کوي. د تاجکستان ستره محکمې د دې هیواد درې پولیس افسران د یو کس د شکنجې په تور په اوږده حبس محکوم کړل. د تاجکستان یو مدني ائتلاف د خبره پرون رسنیو ته کړی ده. د پولیسو د افسران شیرعلي عزیزوف، سعدي دولت مرادزاده او ایراج نایموف نومیږي. دوی تورن دي چې د حسن یادګاروف په نامه یو تاجک وګړی د تاجکستان په لویدیځ کې شکنجه کړی. د پولیس افسران له لاسو تر 13 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو کې تیر ماښام څلور لوبې وشوي. بلجیم 2-0 فنلند مات کړ. هالند په دریو ګولونو شمالي مقدونیا مات کړه. اوتریش 1-0 اوکراین له مخې لري کړ او ډنمارک روسیې ته 4-1 پر وړاندې ماته ورکړه. د دې لوبو په پایله کې ډنمارک، اوتریش او بلجیم د پری کوارټر فاینل یا د شپاړسو غوره لوبډلو پړاو ته وتل. د ایټالیا، ویلز او هالند ټیمونو لا وختي د پړاو تلاره مندلې. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 11مه پیل شوی او د جولای تر 11مه پورې دوام کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې لمړی راپور. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو وروستیو بریدونو او پرمختګونو ته په پام سره ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سرعت کم شي. د پنټاګون ویاند جان کربی پرون ماښام یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د سپتمبر تر 11مې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن ټاکلی مهلت پر ځای پاتې دی، خو هغه زیاته کړه چې د امریکایي سرتیرو د وتلو سرعت وضعیت ته په پام سره بدلېدای شي.
If there need to be changes made to the pace
کله سرتیرو د وټلو د سرعت سرنګوالی یا کچ پټاکلی ورځ یا اونۍ کې بدلون ته اړتیا ولیدل شي، نو موږ غواړو چې په دې برخه کې انعطاف ته ځای پرېږدو.
د پنټاګون وایاند دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړي چې د افغانستان په شمال کې نږدې لس ولسوالۍ د دوو ورځو په ترڅ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې. ښاغلی کربی زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت د بدلون په حال کې دی او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، د ولسوالیو پر مرکزونو حملې کوي او تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. د پنټاګون وایاند همدارز ویل چې پوځي چارواکي روان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستان د وتلو په برخه کې پریکړې به د روانو جریاناتو په پام کې نیولو سره ترسره کیږي. د پنټاګون چارواکو تیره ونی ویلي و چې شاوخوا 2.5 زره امریکایي سرتیری او 14 زره قراردادیان چې ډیری امریکایي وګړي دي اوسمهال په افغانستان کې دیره دي. د امریکا پوځ په تیره یوه میاشت کې څو مهمې اډې هم افغان ځواکونو ته وسپارلې. د پنټاګون وایاند ښاغلی کربی زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره په جګړه کې د افغان پوځ ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې په افغانستان کې امکانات لري. لبلې خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړو کې پرمختګ یا شاتګ عادي خبره ده، خو دوی وایي افغان پوځیانو د سیمو د بیا نیولو لپاره مشخص پلانونه جوړ کړي دي. د خبره د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ورسته له هغه آزادې رادیو ته وکړه چې د افغانستان په شمال کې نږدې لاس ولسوالۍ د دورزو پترس کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنز لاس په لاس شوې. ولسی جرګه له دې وضعیت څخه اندېښمنه ده او وایي چې چارواکي باید سرتیرو ته د اکمالاتو د رسولو چاره وکړي څو د ولسوالیو د سقوط مخه ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
بلخ د افغانستان په شمال کې لویو او مهمو ولایتونو دی چې دا وروستۍ څو ورځې پکې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. یوازې له وړ مې شپې راهیسې د بلخ د سیمه ییزو چارواکو د تایید له مخې وسلوالو طالبانو د بلخ دولت آباد، شولګری او کشندې ولسوالیو کنټرول په لاس کې اخیستی. د دې ډلې جنګیالیان تر دې بریده مخته ولاړل چې دوشنبه د ښار له دروازو سره عکسونه وایستل او په خواله رسنیو کې خپاره کړل. دفاع وزارت چې اکثر د ولسوالیو تر سقوط وروسته دا کار تکتیکي شاتک بولي، د ورځې ناوخته اعلان کړ چې د بلخ له دروازو طالب جنګیالي وتښتېدل. 209 شاهین قلي اردو بیا دوشنبه ناوخته بیرته د بلخ ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. وی ویل یو درش طالبانی وژلي. په بلخ کې د جنگونو په تودیدو سره د دغه ولایت یو پخواني والی او د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په بلخ کې به د طالبانو پر ضد جګړه پیلوي او په نورو سیمو کې هم مجاهدین هڅوي چې د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند ښاغلی امان بیا وایي په جنګي حالاتو کې پرمختګ یا شاتګ طبیعي خبره ده، خو د سیمو د بیانولو لپاره مشخص پروګرامونه موجود دي.
ما در یک وضعیت کاملا جنگی قرار داریم.
موږ په یو بشپړ جنگی وضعیت کې یو. د جګړو لمن پراخه شوې. په داسې یو حال کې مختګ او شاتګ یو طبیعي خبره ده، معمولا واقع کیږي. خو د هغه سیمو د بیانولو لپاره چې لاسه تللی مشخص پلان او پروګرام موجود دی. په تخار کې پراخه سیمې د طالبانو له وجوده پاک شوې. په همدې ترتیب په نورو ولسوالیو کې هم زموږ عملیاتونه په منظمه توګه اجرا شي.
ټیمو په ګونه منظم اجرا خواهد کردید.
دا یوازې بلخ نه دی چې په ولسوالیو کې جګړې روانې دي، بلکې سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان، اخو په شمال ختیځ کې بغلان، ورپسې کندوز، تخار او بدخشان ځینې ولسوالیو په دې سربېره د افغانستان په جنوب کې د پکتیا، ځاځي اریوب او پروزګان کې ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې یا یې د بیا نیولو لپاره افغان پوځیانو جګړې کوي. د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړو وروسته له هغه زور واخیست چې بهرنیو ځواکونو د میل لومړی له افغانستانه وتل پیل کړل. اخوا د طالبانو رهبر ملا هیبت الله په یو پیغام کې چې د دې ډلې ویاندویانو خبر کړی د ګڼو د خبره فتوحاتو ادعا کړې او خپل جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي او که څوک ورته تسلیمېدل ښه چلند ورسره وکړي. د ولسوالیو یو په بل پسې سقوط او لاس په لاس کېدل او د جنګونو زیاتېدو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي. د کندوز د خلکو استازي کمال صافي وویل سرتیرو ته اکمالات نه رسیږي.
دغه ولسوالیو ته چې کومې اکمالاتي لارې وي په اصل کې هغه لارې قطع شوې، دغه خلکو ته مرسته او کومک نه رسېده. او د دې سره په څنګ کې کندوز کې په زرهاو خلک بې ځایه شوي دي د جګړې له امله.
د لوګر د خلکو استازي شاپور حسنزي په چارواکو نیوکه وکړه چې د پیاده ځواکونو د ملاتړ لپاره پوره هوایي ملاتړ نه برابروي.
دا هر ورځ د دغه ملت بچ چې دریشی په غاړه دا شهیدان کیږي پلسګونو او ورس پورز ولسوالی سکوت کوي، داغه اوایز واکونه ولی ورسره مرسته نه کوي. دا ډیر غټ سوال ده. آیا مونږ تیل نه لرو دي تیارو؟ مونږ تیاری نه لرو.
تاریخواله داسې وخت یاد شوی چې د جنگونو د دریدو لپاره هڅو که هغه د سولې پروسه وي یا هم د نړیوالو او سیمایزو قدرتونو ټینګار تر اوسه کارنده نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د لسګونو ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه داسې وخت راځي چې تمه ده را روانه جمعه افغان ولسمشر محمد اشرف غني په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. افغان حکومت که څه هم دا په امریکا او ناټو تړلې پرېکړه بولي چې بهرني سرتیري به باسي، خو په دې ټینګار کړی چې افغان پوځیان د نړۍ په نیابت د تراګورو په وړاندې جنګیږي او په کار ده چې په دې جګړه کې لاسنیوی وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورنوي او وایي دا هیواد له یو پرمختللي او پر ځان بسیا افغانستان څخه ویریږي. محب الله سمیم پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د ډیورنډ کرښې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي څرګندونې هم وغندلې او هغه یې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وبللې. ښاغلی قریشي د تلون نیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله وبلله. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه کړې او په یو نه یو ډول یې دلته خپل نیابتي جګړه روانه ساتلې. محب الله سمیم چې نن یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل پاکستان له پرځان بسیا پرمختللي او آباد افغانستان ویره لري. د ښاغلي سمیم په خبره پاکستان اوس هم په افغانستان کې د خپلو ګټو په لټه کې دی او په چلن کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د ډیورن کرخې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګندونې هم وغندلې او هغه د افغانستان د ملي ګټو خلاف وبللې.
لومړی خو د ډیورن کرخې په اړه د قریشي خبرې غندم او دا د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله ده. افغانستان د درې لسیزې کېږي چې د خپلو ملي منافعو د تامین لپاره د پاکستان د نیابتي مخامخ او نا اعلان شوی جګړې قرباني دی. د دې جګړو په هدف ټول پوهیږو او پر دې هم پوهیږو چې څوک تمویلوي او د څه لپاره یې تمویلوي.
محب الله سمیم دغه شان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې هم رد کړې چې ګنی د طالبانو مشران په افغانستان کې دي. هغه وویل د طالبانو د رهبرۍ شوراګانې په افغانستان کې نه بلکې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې دي. همالته د تمویل او تجهیز مرکزونه شته او له دې سربیره د ټپیانو درملنه هم پاکستان کې کیږي. ښاغلی سمیم داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وویل پاکستان د نیوکو پر ځای طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان په اړه توندې څرګندونې کړې وي او دا هیواد نه یوازې له طالبانو په ملاتړ تورن کړی و بلکې یو داسې ځای یې بللی و چې خپل تاریخ او آن ویاړلي مشران هم نه لري. خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړی او وایي له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. داسې اړیکې چې په خبره یې د دواړو هیوادونو په ګټه وي. له تولونیوز سره مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرو ته په تولونیوز رسنیو کې هم پراخ غبرګون ښودل شوی او آن د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ شاه محمود قریشي له طالبانو د ملاتړ په څرګندونو سره هغه ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر خطاب کړی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. واشنگتن ته د افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر د سفر په درشل کې افغان حکومت وای په دې سفر کې به د همکارۍ پر دوام او د دواړو خواو د اړیکو پر پراختیا بحثونه وشي. ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ محمد اشرف غنی او عبدالله په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې سختیږي او د سولې په خبرو کې هم ښکار پر مختګ نه ښکاري ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله په یو رسمي سفر امریکا ته ولاړ شي. هر ګوی په دې سفر کې به د همکارۍ پر دوام او د دوړو خواو د اړیکو په پراختیا بحثونه وشي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال محمد امیری
قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی
تکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته سفر وکړي او د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا او د مرستو پر دوام خبرې او بحثونه وشي.
نظر صورت خواهد گرفت.
پام دی حل کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل چې د سفر کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې په پروسه هم بحثونه او خبرې وشي. افغان حکومت د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو سپینې ماڼۍ د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د افغان لوړپوړو چارواکو دا سفر په ډاګه کوي چې امریکا او افغانستان دوامدار مشارکت لري. په اعلامیه کې ویل شوی چې امریکا د افغانانو تر څنګ د تر څو افغانستان یو ور بیا د ترهګرو په پټنځایونو بدل نشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ورځ د ترکیې په انطالیا نړیواله ناسته کې ویلي له افغانستانه د امریکا او ناټو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو خطر موجود دی. خاغلی اتمر پر خپل ټویټر لیکلی چې د نړیوالو ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ نږدې اړیکو آن د افغانستان د سولې په پروسې هم ناوړه اغیز کړي خو وسلوالو طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره خپل اړیکې رد کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړی میر حیدر افضلی وایي باید له افغانستان سره د امریکا د مرستو دوام او د سولې په خبرو کې د پرمختګ نه لیدل کېدل د افغان او امریکایي مشرانو د خبرو اصلي ټکی وي.
موږ په کلنی ډول د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره له امریکا 15 میلیارد ډالر ترلاسه کوو. نو د افغانستان د راتلونکي لپاره د مرستو دوام ډیر مهم دی. په عین حال کې د سولې پروسه ډیره سلو سوي نو افغان چارواکي کولای سي په دې برخو کې ډیره استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی بیا وایي افغانستان د بهرنۍ ځواکونو په وټلو سره د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکی نوی پړاو ته داخليږي. خاغلی ستانګزی ټینګار وکړ چې امریکا ته د افغان چارواکو د سفر ستراتیژیک اهمیت لري، خو له دې سفره ګټه اخیستنه د افغان چارواکو په هڅ پورې اړه لري.
امریکا د افغانستان د وټلو په حال کې ده. دلته ګټه لري. زه فکر کوم چې امریکایا غواړي چې په دغه سفر کې د نویو روابطو صفحه پرانیزي، اما دا بیا په دغه مقامات پورې اړه لري چې څومره کولی شي امریکایي مقامات ته قناعت ورکړي او د هغه په پایله کې
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په داسې حال کې امریکا ته د دې هیواد د جمهور رئیس جو بایدن په غوښتنه سفر کوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په پیل سره جګړه او تاوتریخوالی پراخ شوې دي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلی لویدی سره د اټومي خبرو ملاتړ کوي، خو رئیسی چې پرون د منتخب ولسمشر په توګه په خپل لمړنۍ خبري غونډه کې خبرې کولې وویل د داسې خبرو ملاتړ کوي چې د ایران ملي ګټې پکې خوندي وي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز واورئ.
ابراهیم رئیسی وایي د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو ملاتړ کوي، خو نغواړي له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. هغه دا خبره د ایران د منتخب ولسمشر په توګه پرون په خپل لمړني مطبوعاتي کانفرنس کې وکړه.
ارجام رو امریکایي ها نقض کردن،
امریکا سرغړونه وکړه او اروپا خپل ژمنې پر ځای نه کړي. زه په اروپایانو غږ کوم چې د امریکا فشارونو ته غاړه مګدي، په خپل ژمنو عمل وکړي،
به تعهدات خودتون عمل کنید.
ابراهیم رئیسی زیاده کرد که واشنگتن ټول بندیزون لری هم کړي، نو د ولسمشر بایدن سره د لیدو نیت نه لري. د رئیسی دی خبرو ته د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي خبرګون وښود. هغې وویل د امریکا د جمهور رئیس او دولت له نظره د اټومي چارو په اړه وروستۍ پریکړه د ایران د رهبر په لاس کې ده، نو ځکه هم ولسمشر بایدن د ایران له نویو مشرانو سره د لیدنې کوم پروګرام نه لري. د ایران نوی منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون زیاته کړه له هغو خبرو ملاتړ کوي چې پکې د ایران ملي ګټې تضمین شوې وي. 60 کلن ابراهیم رئیسی د ایران له محافظه کارانو او د دغه هیواد رهبر آیت الله علی خامنئی ته له ډیرو نږدې کسانو ده. هغه د تیرې جمعې ولسمشری ټاکنو کې 2% رایه وګټلې. د ولسمشری رسمي چارې به د اگست په میاشت کې پیلوي او د حسن روحانی ځای به نیسي. روحانی چې د ایران د ولسمشر په توګه دوه دورې دند ترسره کړې، له لویدیځ سره د ایران اټومي تړون له هانو بلل کیږي. دا اټومي تړون له مخې تمامه د ایران پر وړاندې ټول بندیزونه لري شي او په بدل کې دا هیواد اټومي فعالیتونه سوله ییز کړي او کاچای له معیار سره برابر کړي. امریکا په 2013 کال کې لدی تړون ووته او له هغه وخت په ایران باندې بندیزونه له سره پیل کړل.
د هیواد د نامتو سندرغاړي عبدالله مقوری د جنازې لمونځ پرون د کابل په عیدګاه جماعت کې ادا او د کابل په شهدای صالحین ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. عبدالله مقری په کووید 19 ناروغي لاخته کېدو او له څو ورځو سخت ناروغي وروسته د یکشنبه په ورځ د کابل په یو روغتون کې ساور کړه. د عبدالله مقری د سندرو او هنري شخصیت په اړه مې له شاعر او لیکوال عاشق الله فریاد سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د مقری د شهرت او محبوبیت راز په څه کې و.
عبدالله مقری کوم داسې کوم مسلکي فنکار یا هنرمن نه ده، یو شوقي هنرمند و او د ده دا خوږ اواز دا دې د مرحلې د امزولو منځ کې دې ته راورسوو چې دی باید حتی رادیو تلویزیون ته لاره پیدا کړي. د شهرت عوامل زما په خپل نظر باندې 50 کلن را په دې خوا زه ورسره کته پورته شوی یم. فقط درې خبرې دي. یوه دا چې د ټول هغه محلي د وطن د شیرونه ویلې، د وطن سندرې، د وطن کمپوزونه ویلې، دغه د غزنی دا ټول سره لکه خان قرباغي و دي اصلا تنیزی دی. دغه تنیز فولکلوریک سندرې زموږ استاد خلق ډیر خوښي. یو موضوع په کې دا و پر اوسه کې بیا د وطني شیرونو ته انقلابي شیرونو ته مخه کړه. دا دې سبب شو چې د خلکو په زړه کې ان په عام تور باندې محبوبیت پیدا کړي.
فریاد صاحب، عبدالله مقوری ډیره موده په بهر کې هم تیر کړه، په بهر کې اوسېدو د په هنر ستاسو په نظر کوم اثر درلود؟
د په هنر باندې دومره اثر وکړ چې خو به دلته په عامو مجالسو کې د برخه اخیستله. دا چې دلته د هنر د بل ابتزال خواته روان شو، نو د په دغه کې دغه اشتراک په هر نو محفل کې اشتراک یوازې په ملي ورځو کې دغه کاو اشتراک او ملي سندرې به ویلې او مې دغه هغه ځایونه چې دا ملي خبرونه به سره ویلې هغه را دا وته وو. نو په دې باندې دومره تاثیر کړی وو چې د ده د هنري فعالیتونه ورته کم کړي وو.
او هغه شیرونه او کمپوزونه چې عبدالله مقوری ویل د چا آثار وو؟ د خپل وکي له نورو شاعرانو او کمپوزیتورانو نه اخیستل.
دا ټپی خو اکثرا د خپل جوړولې او شیرونه ورته خلکو ورکول. هاته دې په کول کې ورځ د زمانه نه او د دې انقلابي شیرونه ورته دا ماتره کوي وایم. او طرزونه یې ټول محلي طرزونه دي. د فقط نوې شیرونه هم ویلې وطني شیرونه ویلې دا یې په هغه زړو قالبونو کې د پښتو په زړو قالبونو کې چې اکثر اتنیز په هغه کې ویلې دي محبوبیت یې هم په دې ځای کې.
ل عبدالله مقرینا ورسته د سی ولسی سندرغړی شته چې د ځای ډکړي
یار په فعلی هنرمندانو کې دا زه څوک مشي ډکولای زکه د دې په هنر کې دوه مومره د سی ممایزي دي خاص یو دا چې د شیر انتخاب ټول دی وطن د خلکو سره د مين په حساب باندې دي. دریم د ټول کمپوزونه هغه کمپوزونه دي چې هغه په ولس کې سخت مغل لري محبوبیت لري. دریم خبر دا ده چې د شیرونو کې ابتزاز نشته د قطع خراب شیر نه انتخابو زه به د وسنۍ سندرغاړو کې دا څه څوک نه وینم چې دا زید په دغه پیمانه باندې لیکي.
افغان لیکوال او شاعر عاشق الله فریاد و چې د عبدالله مقوری د ژوند او هڅو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. مقوری د یک شنبه په ورځ د کورونا ناروغۍ له کبله وفات شو. او اوس هم قدرمن اوریدونکو په مکړی د خبر نور لنډیسته. پنټاګون وایي د طالبانو وروستیو حملو او پرمختګونو ته په پام سره ښایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سرعت کم شي.